لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو روانه خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا مهال د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکزې دي. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په سر کې د خبرونو سر ټکی، متحدو ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د څیړنو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې. د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې اووه تنه کارګران وژلي دي، او په متحدو ایالاتو کې د تورپوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. ښاغلی پومپیو په دې خبرو کې ویلي دي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی، او دې هدف ته د رسیدو لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی دی، او هیله یې څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د یوې ماین په چاودنه کې اووه تنه کارګر وژل شوي دي. د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي نن د غبرګولي په 14مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ په جنګل بشي سیمه کې د کارګرانو پر زرنج موټر د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین چاودېدلی دی.
ماخام مهال د کندوز خان آباد ولسوالۍ د جنګل بشي په سیمه کې د طالبانو په خښ شوي ماین د کاریګرو یو زرنج برابر شوی چې په دغه پیښه کې اووه کسان کاریګر شهیدان شوي دي او شپږ نور ټپیان دي.
ښاغلی مرادي زیاته کړه د دوو تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی، او د ولسوالۍ په روغتن کې بستر شوي، خو د څلورو نورو ټپیانو وضعیت نازک وو او د درملنې په خاطر د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه د ولایتي روغتون 15 تنه ډاکټران په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډاکټران د دې ناروغۍ ډېر سخت علایم نه لري. لدې لنې کمرغه په دې ناروغي اخته ډاکټران جدي علایم نه لري. په خپل کورونو کې د قرنټین شرایط مراعات کړي. ان شاء الله د قرنټین لته لورلو وروسته به د دوهم ځل لپاره ټیسټ تری واخیستل شي. د فراد عامې روغتیا رئیس له خلکو غوښتل چې قرنټین او د ډاکټرانو صحیح لارښوونې او سپارښتنې په پام کې ونیسي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ټولې ملکی او پوځي فدرال ادارې د هغو پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي. ترامپ پرون دوشنبه وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارد سرتیري په واټونو کې پلی نه کړي، نو دای به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحدو ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوې، او هغه هم له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجه وښوده چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. 46 کلن فلوید د مې په 15مه د مینسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې هغه مهال سا ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دای د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. پر انټرنیټ په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاری چې فلوید پر مخې پر ځمکه پروت دی او یو پولیس افسر یې پر غاړه خپل زنګون ایښی. فلوید نارې وهي چې سا نشي اخیستی او پولیس ته زری کوي چې خپل زنګون د ده له غاړې لرې کړي. د فلوید په قتل 44 کلن ډیریک شاوین تورن پیژندل شوی. د عدلي طب ډاکټر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د فشار په نتیجه کې زندی شوی او سا یې ورکړې ده. کرملین وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا له وبا سره لاس ګرېوان ده، ټرمپ تېره اونۍ وویل د جی اوه سرمشریزه به چې د راروانې جولای میاشتې لپاره یې پلان کړې وه دروان کال ترمنی پوری وزندوی او په دې غونډه کې بر روسیې، استرالیا، جنوبی کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین د ترمپ بلنه ومنله که نه. سپینې ماڼۍ د ټرمپ او پوتین تلیفوني خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د جی اوه د سرمشریزې د جوړېدو د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او خبرونه مو قدرمن اوریدونکو هم د شیبه واوریدل. که دا او نور خبرونه غواړئ چې په تفصیل سره یې ولولئ نو د ازادۍ راډیو پر پاڼه یې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوسمهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د ملالۍ بشیر پراپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بالاخره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ سوی دی. د زیاته کړه د بین الافغاني خبرو په اړه زموږ د بحثونو یوه برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته د مذاکرات وسي، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسئله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک ډیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به یې هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پامپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرانس له لارې وکړې. د دوشنبې په ماښام د ارګ په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پامپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی مایک پامپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل شویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ د اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرانس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څیړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. امریکا له مخکې له په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا خبره تیره اونۍ امریکایي او ناټو چارواکو وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل سوې وه د مارچ تر 10 پورې طالبان د افغان حکومت 1000 بندیان او افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي، خو د بندیانو د خلاصون بهیر تر اوسه دوام لري. خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې امریکا د بندیانو د مبادلې د مسالې په حل کې هم مرسته کوي. د هیله څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاته سي چې د بندیانو د خلاصون سره بین الافغاني خبرې پیل سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان د روانو چارو په اړه کوم مطلب خپره کړی دی. د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه ناجیه ساپۍ کړې ده.
د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی سرپرستی هغه ناوړه دود چې ختمېدل غواړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسمشرۍ ماڼۍ په تیرو دوو ورځو کې دوه کسان د دوو وزارتونو لپاره سرپرست وزیران ټاکلي او په نږدې راتلونکي کې به د نورو وزارتونو لپاره هم سرپرست وزیران وګمارل شي. مسیر لیکلي د وزیرانو ګمارنه او د کابینې پوره کېدل د چارو د سمون او پر وخت ترسره کېدو لپاره خورا اړین دي، خو هغه څه چې د اندېښنې وړ دي د سرپرستۍ د ناوړه دود دوام دی. لیکوال پوښتنه کړې اوس هم دا اندېښنه موجوده ده چې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ګډ حکومت هم د ملي والی حکومت یوه بله ستونزه ده. 50 کابینه د ولسمشر غني او 50 به د ډاکټر عبدالله له لورې ګمارل کېږي. دا هغه لړۍ ده چې د هر ډول اختلاف د رامنځته کېدو ویره ډېریږي. خی د اشخاصو پر سر ناندرې رامنځته شي، بیا به د یو بل ملاتړي استازي د سرپرست وزیرانو لپاره ستونزې جوړې کړي او په دې توګه به د سرپرستۍ ناوړه دود لا هم روان وي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي د افغان سولې په احتمالي هوکړه کې د سیمې د هیوادونو موافقه هم باید په پام کې ونیول شي. که داسې ونه شي د لیکوال په اند افغانستان سولې ته نشي رسیدلی او جګړه به همداسې دوام وکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې همدا اوس پاکستان، ایران، هندوستان، روسیه او چین چې د افغانستان په قضیه کې په یو نه یو ډول دخیل دي په خپلو کې د افغانستان په اړه ناستې لري. د پاکستان په ګډون د دوی هر یو که په افغان سوله کې صادقانه همکاري ونه کړي په افغانستان او حتی په سیمه کې سوله ناممکنه ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې سوله د سیمې، نړۍ، حتی د امریکا په ګټه هم ده او له پلان پرته یو دم له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه غټه تېروتنه ده. او انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي کورونا ویروس نه یوازې په نړۍ کې د میلیونونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی، بلکې د نړۍ اقتصادي حرکت هم درولی چې میلیونونه کسان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانانو روغتي سپارښتنو ته پام ونه کړ او نه هم د قرنطین ټاکلې موده مراعت کړه چې دا مهال په رسمي توګه له 15000 زیات کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي. لیکوال په کابل کې د یو کس له لورې د کورونا ویروس د درملو جوړولو ادعا ته په اشارې سره وایي چې د یو متخصص کس له لورې د کورونا ضد درمل استعمال به دغه ناروغي نوره هم پیچلې کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې له عامې روغتیا وزارت نه تمه کیږي چې د داسې خپل سر و طبیبانو مخه دې ډب کړي څو د خلکو ژوند له خطر سره مخ نه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د خپرونې له پیل مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. افغان حکومت وایي چې د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي دي او سکال او تیر کال یې له دې ډلې سره تماسونه درلودل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د ملګرو ملتونو دا راپور بې اساسه بللی او رد کړی دی. د دې موضوع جزئیات